بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
گران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د سلوغې د میاشتې 12مه او د جمادی الثانی د میاشتې 12مه ده چې د جنوري د میاشتې له 16 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزان د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د افغانستان په جګړه کې د ستراتیژیکې تېروتنې په وړاندې د عمران خان دریځ په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د تاریخ کال هندارې خپرونې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د 57 لسیزې په مناسبت درته یوه ځانګړې خپرونه وړاندې شي، او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د ایران مهمو پېښو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دمو چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم زموږ خبرونه فالو کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوسم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: تهران به د ایټمي مسلې په هکله بیا ځلې مذاکراتو ته حاضر نشي. طالبانو د نړۍ د غوسې په اړه د اروپایي ټولنې خبرداری، او په سوریه کې د پرله پسې چاودنو د عمله د لسګونو کسانو مرګ ژوبله. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران په اسلامي شورا کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون ویاند ټینګار وکړ چې تهران د ایټمي مسلې په اړه بیا ځلې مذاکراتو سره مخالفه دی. د ایران په اسلامي شورا کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون ویاند ابوالفضل موی العربي سره په مرکه کې وویل ایران د برجام د ایټمي نړیوالې موافقې په ټولو مواردو عمل کړی چې دغه مسله د ایټمي انرژي د نړیوالې ایجنسۍ لخوا هم تایید شوې ده. نوموړی زیاته کړه ایران د برجام د موافقې د 16مې مادې پر اساس د یادې موافقې څخه د امریکا د غیر قانوني او یو اړخیز وتلو په غبرګون کې خپلې ژمنې راکمې کړې دي. هغه د برجام څخه د امریکا تر وتلو وروسته د اروپایي هیوادونو سرغړونې ته په اشاره سره وویل که اروپایي هیوادونه غواړي چې د برجام موافقه وساتي نو باید په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. امو یې زیاته کړه چې برجام موافقې ته یوازې د امریکا د رسنېدو خبره مطرحه نه ده، بلکې ایران د امریکا د غیر قانوني اقداماتو د عمله د اوښتې زیانونو د جبران غوښتونکی دی. په ویانا کې نړیوالو ادارو ته د ایران ځانګړی استازی وویل د بندیزونو د لیرې کولو قانون او د ایراني ولس د حقوقو په لړ کې ستراتیژیکه طرحه د نړیوالې اټومي ایجنسۍ او غړو هیوادونو ته وړاندې او د یو سند په توګه ثبت شول. په 2018 میلادي کال کې د برجام د ایټمي نړیوالې موافقې څخه د امریکا تر غیر قانوني وتلو او پر ایران باندې د بندیزونو تر سختېدو وروسته په تیرو اونیو کې د ایران اسلامي شورا د بندیزونو د لیرې کولو قانون او د ایراني ولس د حقوقو څخه د دفاع په لړ کې د یوې ستراتیژیکې طرحې په بڼه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د وتلو او په برجام کې له ژمنو څخه د اروپایي وادونو د سرغړوي په غبرګون کې د ایران اسلامي دولت د یادې طرحې پر بنیاد خپلې ژمنې راکمې کړې او د اورانیوم پخلی 40 سالونو ته راپورته کړي. په ویانا کې نړیوالې ادارو ته د ایران ځانګړې استازی غریب آبادی خبریالانو ته وویل چې په دغه لیک کې د اټومي نړیوالې ادارې ته د ایران د اسلامي شورا د پرېکړه لیک او د اروپایي هیوادونو او د امریکا د سرغړاوۍ په هکله وضاحت ورکول سوی دی. هغه زیاته کړه د ایران د اټومي ایجنسیو ټول اقدامات د اټومي انرژیو د نړیوالې ادارې تر څار لاندې ترسره کیږي او برجام ته د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د ستنېدو او د بندیزونو د لیرې کېدو په صورت کې به ایران هم خپلو اټومي ژمنو ته ور وګرځي. طالبان ته د اروپایي ټولنې خبرداری د تاوتریخوالو دوام نړۍ به په غوسه کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سازولۍ په دغه هیواد کې د هدفي بریدونو پړه په طالبانو واچوه او دې ډلې ته د تاوتریخوالو د دوام په اړه خبرداری ورکړ. په کابل کې اروپایي ټولنه تیره ورځ په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې وروستي هدفي بریدونه او د زیربنا ورانول غندلي او یاد بریدونه د افغان حکومتي بنسټونو د کمزوري کېدو لامل بللی دی. د یادې ټولنې په اعلامیه کې راغلی طالبان د دا ډول هدفي تاوتریخوالو د ډیرو پیښو مسؤلیت پر غاړه لري او د دوی بریدونه دولتي ادارې کمزوري کوي او د یو ناامنه چاپېریال له رامنځته کېدو سره مرسته کوي چې په هغې کې تروریستي او جنایتکاري ډلې کولای سي په ازاده توګه فعالیت وکړي. اروپایي ټولنې وسلوالو طالبان ته ګواښ کړی چې د دې ډلې له لورې د تاوتریخوالو دوام نړۍ په غوسه کوي. په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. د بلې خوا څخه بیا طالبان په ځلونو په یادو بریدونو کې د دغه ډلې لاس لرل ردوي او پړه یې په امریکا اچوي. د کندهار ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي ناپېژاند وسلوالو د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو دیني عالم وژلی دی. په کندهار کې د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی خبریالان ته وویل نامعلومه وسلوال د ملا عبدالباري په نوم یو تن چې دیني مدرسه یې هم لرله په خپل کور کې وژلی دی. هغه زیاته کړې چې د پېښې انګیزه معلومه نه ده خو پولیسو یې په اړه پلټنې پیل کړې دي. په ننګرهار کې د ملي دسترخوان په پروګرام کې د افغانستان د دولت لخوا په خلکو کې مرستې وویشل شولې. په دې اړه له جلال آباد څخه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې تر دا مهاله 44,000 کورنیو ته د ملي دسترخوان د برنامې تر پوښښ لاندې خوراکي توکي ویشل شوي دي. د ننګرهار ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې په ریاست کې د ملي دسترخوان د مطبوعاتو د برخې مسؤول عطا محمد هیلمن وایي په ننګرهار ولایت کې د ملي دسترخوان برنامه د روان کال د قوس میاشتې په نیمایي کې پیل شوې چې تر دا مهاله د دې ولایت په 8 ولسوالیو کې چې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې دي د 168 ولسي شوراګانو له لارې 44,000 کورنیو ته د څه باندې 170 میلیون افغانیو په ارزښت کومکي بستې چې پکې خوراکي او نور توکي شامل دي ویشل شوي دي. نوموړي وویل په یادو ولسوالیو کې یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له امله دا پروګرام نه دی پیل شوی چې ښایي په دویم پړاو کې به د ننګرهار ولایت د پاتې نورو ولسوالیو سره یو ځای پیل شي. عطا محمد هیلمن وویل ډېر ژر به د ننګرهار ولایت پاتې ټولې سیمې چې تر کار لاندې دي د ملي دسترخوان پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. د ملي دسترخوان پروګرام د ولسي جرګې د غړو له پرله پسې مخالفت سره سره د حکومت له لورې په ټول هیواد کې پیل شوی او چارې دوام لري. حکومت وایي 90% بېوزله کورنۍ به د دې پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرون دوام. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی د سیمه ییز اتصال په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه تاشکند ته تللی دی. یا د درې اړخیزه غونډه به د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف سره په تاشکند کې به د سه شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د چارواکو په ګډون ترسره شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي غونډه کې به پر اقتصادي مسایلو سربیره د سیمه ییزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم خبرې وشي. ازبکستان او افغانستان 160 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه د یوازنی ځمکني بندر حیرتان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت چارې مخته وړي. په په سوریه کې دوه پرله پسې چاودنې شوي چې د عمل یې تر څلوېښتو تنو زیاتو کسانو ته په کښې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سوریې سرچینو د راپور سره سم لومړۍ چاودنه د حلب ولایت په اعزاز ښار کې د یو موټر بم په مټ ترسره شوې چې د عمل یې لږ تر لږه 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد ښار د آزاد پوځ د ترهګرۍ ډلې په واک کې دی چې د ترکیې له ملاتړه برخمن دی. دوهمه چاودنه هم د موټر بم په وسیله د حلب ولایت په الباب ښار کې د ام شلیف په کلي کې ترسره شوې چې د عملیې شپږ تنه وژل سوی دی. تېره ورځ هم د یاد ولایت په افرین ښار کې د موټر بم په وسیله چاودنه شوې وه چې د عملیې 22 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سوریې د خاورې کابو 4 کیلومتره د الباب، اعزاز، جرابلس او افرین په شمول د ترکي ځواکونو لخوا لاندې شوي دي چې اکثره یې په کښې د آزاد پوځ د ترهګرۍ ډلې وسلوال فعالیت کوي. د میانمار پوځ د دې هیواد جکپوري سلاکارې آنګ سان سوچی چې د لومړي وزیر په توګه کار کوي او همدارنګه د دې هیواد ولسمشر وین مینټ د څو تنو جکپورو چارواکو سره نیولې دي. د لومړنیو راپورونو پر بنیاد د دولت او د پوځ ترمنځ تر اختلافاتو وروسته یا د پیښه رامنځته شوې ده. اوس مهال په دغه هیواد کې انټرنیټ او موبایلونه سیګنال نه ورکوي او پوځیان سړکونو ته راوتلي دي او داسې ښکاري چې کودتا سوې ده. د عراقي سرچینو د راپور سره سم د امریکایي ځواکونو د کاروان په لاره کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کړې. د امریکای د ترهګرو ځواکونو دغه کاروان د عراق په مرکزي ولایت بابل کې د الحلیه په ښار کې د چاودنې سره مخ شوي دي چې د عمله یې یوه اراده زغرګاډې ورانه شوې ده. تېره ورځ هم د عراق په الدیوانیه ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر یو کاروان بمې چاودنه شوې وه. په وروستیو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي کاروانونه چې اکثره د کویټ له باډر څخه عراق ته رادننه کېږي بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د عراق ولس له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی او څو موده مخکې د عراق پارلمان هم د یوې پرېکړه لیک په تصویبولو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ایزان و اسم پامو کلی دنن و رزی سیاسی تبصریت چنوانه دی ده افغانستان پا جگره کی ده پاکستان استراتیجی که تیروتنی پا ورانده ده عمران خان دریز. ده پاکستان لمره وزیر ده دی هیواد پر مخکنی و چارواکو ده افغانستان پا جگره کی ده لاسوهانی ده عمل نیوک وکره او هغه یو استراتیجی که تیروتن و بل. عمران خان ویل تر دې مخکې د پاکستان د حکومت چارواکو د امریکا د فشارونو د عمله په داسې یوه جګړه کې ښکېل شول چې اسلام آباد ته زیات زیان ورواړول. عمران خان زیاته کړه پاکستان د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې د بهرني جګړو یوه برخه ګرځېدلې، خو باید د دغو تېروتنو څخه سبق واخیستل شي. د پاکستان د لومړي وزیر دغه خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت په ځلونو پاکستان باندې تور لګولي چې د طالبانو ډلې ته پټنځایونه او روزنه ورکوي او بیا یې افغانستان ته د جګړې لپاره لیږي. داسې یوه ادعا چې تل د پاکستان له لوري رد شوې ده. د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پر برخه اخیستنې باندې د عمران خان نیوکې چې د دې هیواد د مخکنیو چارواکو له لورې ترسره شول د پاکستان د مخکنیو ادارو په تېروتنو باندې یو منصفانه کره کتنه بلل کیږي. د عمران خان له نظره د پاکستان د اوسنیو چلنجونو اصلي لامل د افغانستان په جګړه کې د دغه هیواد د لاسوهنو پایلې دي چې د امریکا څخه د پیسو د ترلاسه کولو په بدله کې ترسره شوې. د پاکستان د هغه وخت ولسمشر جنرال پرویز مشرف چې پر افغانستان باندې د امریکا د برید په دوره کې واکمن و په یو کتاب کې چې In the Line of Fire یا د اور د لیکي په نامه مشهور دی اعتراف کړی چې هیواد یې د سپینې ماڼۍ سره د همکارۍ او د امریکا پوځ ته د ترهګرو د ورسپارلو په بدله کې له حد نه زیاتې پیسې ترلاسه کړي. د اور د لیکې د کتاب په حواله پرویز مشرف په نظر کې درلود چې د افغانستان په جګړه کې د سپینې ماڼۍ په ملګرتیا سره د پیسو د ترلاسه کولو په ترڅ کې پاکستان د امریکا له قهره وساتي. جنرال مشرف د دغه کتاب په یو برخه کې وایي پر افغانستان باندې د امریکا تر برید 3 ساعته مخکې د سپینې ماڼۍ څخه زنګ راته ووهل سو او ماته یې 2 لارې په مخ کې کښېښودل سوې. اول دا چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د امریکا ملاتړ وسي او یا هم د امریکا په مخالف لوري کې ودرېږي. البته د کتاب تر خپرېدو وروسته ځینې سیاسي او رسنیز محفلونه په پاکستان کې داسې نظر لري چې د اور د لیکې په کتاب کې پر پاکستان باندې د امریکا د ګواښونو او فشارونو په هکله د مشرف خبرې توجیهي بڼه لري تر څو امریکا سره د دې هیواد ملګرتیا توجیه کړي. په افغانستان کې د جګړې د پیل او امریکا سره د پاکستان له همکارۍ څخه کابو د 40 کلونو په تیرېدو سره ټولو سیاسي ډلو او د نظر خاوندانو ته دا روښانه سوې چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا ملګرتیا او برخه اخیستنه نه یوازې پاکستان ته هیڅ ګټه نه ده لرلې، بلکې د دې سبب شوې چې له افغانستان څخه د ناامنۍ لمنه پاکستان ته هم ور وغځېږي. داسې ویل کېږي چې د افغانستان په جګړه کې پاکستان کابو 100 میلیارد ډالر زیان کړی، خو له دې نه علاوه د افغانستان څخه د ناامنیو د لمنې پراخېدا د پاکستان په لور تر ټولو غټ زیان دی چې پاکستان ته د افغانستان په جګړه کې د ښکېلتیا د امله راوښتی. البته دې ته په کتو سره چې پاکستان د افغانستان په وړاندې دوګونی سیاست خپل کړي په مختلفو دورو، حتی تر دې چې د پاکستان مخکنی ادارې د طالبانو حکومت هم په رسمیت پیژندل، چې مشرف هم په خپل کتاب کې اعتراف پرې کړی، پاکستان په سیمه کې د غیر شفافو سیاستونو او د بهرنیانو ګوتې وهنې د زمینې په برابرولو سره په خپلو ملي ګټو کې ستر زیانونه ګاللي دي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو وسم زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا 4مې خور له 13مې او د 2021 میلادي کال د فروری له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. دوه سوه اووه کاله پخوا د 1344 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه په ریوټر مشهوره خونړۍ نښته له اوبو سین سره نږدې په همدې نوم یو ځای کې د فرانسې د امپراتور ناپلون بوناپارت په قومندانۍ سره د فرانسې د 240,000 پوځیانو په مقابل کې د پروشیا، سویس او آسټریا له هیوادونو جوړې د اتحادیې د لږ 1,60,000 کسیز ځواک ترمنځ رامنځته شوه. په دغه جنگ کې فرانسوي عسکر د روحیه د نه درلودلو او د مخالف لوري د ځواک د نابرابرۍ په وجه ونه توانېدل د متحدینو د سنبال او تازه نفس ځواک په مقابل کې مقاومت وکړي. دغه جنگ بالاخره د ناپلون بوناپارت په ماتې سره پای ته ورسېده. یو سل پنځه ویشت کاله پخوا د 1241 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دیارلسمه نیټه تکړه مبارز ایرانی عالم آیت الله میرزا جواد مجتهد تبریزی وفات شو. هغه د ایران په شمال لویدیځ د تبریز په یوې روحاني او فاضل کورنۍ کې وزیږید. میرزا جواد مجتهدی د دینی درسونو مقدمات له خپل پلار زده کړل او وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاری او سید حسین کوکمرئی په شان د قدرمنو عالمانو له محضره استفاده وکړه او د اجتهاد مقام ته ورسید. هغه تبریز ته له ستنېده وروسته تدریس او تبلیغ ته مخه کړه او د دغه ښار د جمعې د امامت په څوکۍ کې د خلکو له پریمانه نفوذه برخمن شو. دغه مبارز عالم په ایران کې د انګلستان او روسیې له لاسوهنو سره سخت مخالف و. د اسلامي انقلاب مشر آیت الله سید علی خامنه‌ای د انګلستان په مقابل کې د هغه د درېدا یوې بلګې ته اشاره کوي چې او وایي په تنباکو د بندیز د لګولو په پیشه او د رژه د انګلیسي کمپنۍ سره په مبارزه او په ایران کې د انګریزانو د اقتصادي سلطې په وړاندې په درېدو سره د مبارزې یو چورلیز تبریز او د تبریز ستر عالم ارواخاد حاج میرزا جواد مجتهد و. دو څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دیارلسمه نیټه د امریکا د حکومت د خارجه چارو وزارت چې د ایران د باچا رژیم اصلي ملاتړی و د تهران په بهشت زهرا دیرې کې د سلواغې د میاشتې په دولسمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لا ولولناکې ویناو او په ایران کې د امریکا د لاسوهونکې سیاست په وړاندې د هغه حضرت د روښانه دریځونو له تکرارېدو وروسته دغه وینا د امریکا پر ضد وبلله. صهیونیست رژیم هم ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په بیرته راستنېده اندېښنه وښودله، ځکه چې په ډیر ښه پوهېده چې حضرت امام خمینی او د ایران انقلابی خلک د دغه نیواکر او غاصب رژیم سخت مخالف دی. د پخوانی شوروي رسمي خبري آژانس تاس هم ایران ته د اسلامي انقلاب درواښاد لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د بیرته ستنېده خبر ته په غبرګون کې وویل چې ایران ته د حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه بیرته ستنېده په دغه هیواد کې د مبارزې لاره برخلیک ټاکونکی پړاو ته ور داخله کړې ده. له بلې خوا په دغه ورځ له حضرت امام خمینی سره د کتلې لپاره ډیر خلک په تهران کې په علوي مدرسې کې د هغه کور ته روان شول. هغه حضرت هم خلکو ته په وینا کې سلطنتي رژیم د بشري حقوقو او د عقل مخالف وباله او ټینګار یې وکړ هر ملت حق لري خپل برخلیک په خپله وټاکي. او لننه اته کاله پخوا د دیارلس سوه یو نویم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دیارلسمه نیټه د ایران د وینټنری پلار ډاکتر محمد رضا بابا مخیر وفات شو. هغه په دیارلس سوه شلم لمریز کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې په اردبیل کې وزیږید او د وینټنری په څانګه کې یې ډاکټري له تهران پوهنتون او د بیولوژي د علومو تخصصي ډاکټري هم د فرانسې د پاریس له پوهنتونه ترلاسه کړه. ډاکټر بابا مخیر د اکاډمۍ دایمي غړی و او د تهران پوهنتون د کب د ناروغیو او مایکروبونو استاد و.
سباون
لسیزه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې و منه عزیزانو د خبروونه په دې شیبه کې زفات می ل خپل محترم همکار
ریاض احمد سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویو چې د سباوند د سیزی یو بل مطلب چې د معنویت را ژوندې کول او د اوسمهاله انسان کړکیچونو ته د اسلامي انقلاب جواب دی تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب د کامیاب 240 کلیز په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړې یو بل پروګرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د اسلامي انقلاب له یو په زړه پورې اړخ سره آشنا کېدو لپاره لکه څنګه چې پوهیږئ د ایران اسلامي انقلاب د ډېرو نظر خاوندانو شناندو له ګواهې له مختلفو او ډېرو ځانګړو انقلابي اړخونو څخه د نړۍ د نورو انقلابونو سره فرق کړی. د اسلامي انقلاب یو ډیره مهمه ځانګړتیا دا وه چې په دین او مذهب باندې په ملاتړ سره کامیاب شي. دا په داسې حال کې و چې تر هغه وخت د مارکسیزم تعلیماتو تر اغیز لاندې دین د پرګنو افیم او د واکمنو او د ظلم او ستم توجیه کوونکي ګڼل کېده، خو اسلامي انقلاب ثابته کړه چې د خدای په نوم او د اسلام او د تشیع مذهب په وحیانی تعلیماتو باندې په تکیه سره د واکمنانو د ظلم او ستم په خلاف پاسون کولی شو او ټولنې ته ازادي او عدالت ډالۍ کولی شو. د ایران د اسلامي انقلاب په دې زمانه کې د دین او معنویت په راژوندي کولو سره وکړی شول. نن انسان ته چې د ټکنالوژۍ او چټکتیا په سټارټ کې ګیر او سر بداله شوی او لزانه پردی شوی دی، یو مناسب ځواب ورباندې ورکړي. له دې نظره اسلامي انقلاب په دین او معنویت باندې په ملا تړلو سره د ماډرن ټولنې د زیانونو لپاره یو مرهم او حل لاره وه. د ډیرو نظر خاوندانو په وینا ماډرن کېدو که څه هم د انسان لپاره ډېرې لاسته راوړنې راډالې کړي دي، خو د ژوند په ډېرو انساني او اخلاقي برخو کې یې نامناسب بدلونونه هم رامنځته کړي دي. دا شان چې په اوسنۍ دنیا کې انسان له یو لړ نویو او پیچلو کړکیچونو سره مخامخ شوی دی. ځینو نظر خاوندانو د اوسني انسان کړکیچونو ته په دوو کلي ډلو ویشلې دي. لومړۍ ډله هغه کړکیچونه دي چې له خپل ځان او له خدای سره د انسان د سمون نه خوړلو او د ناموافق والی نتیجه ده، او بل ډله هغه کړکیچونه دي چې له خپلې ټولنې او چارچاپېر نړۍ سره د انسان د تعارض لامل دي. په لومړۍ ډله کې له ځان او خدای سره د انسان د تعارض په وجه نن سبا انسان په یو ډول د فردي هویت له کړکیچ او د تنهایی په احساس اخته شوی دی. نن سبا د اوزارې عقلانیت په سطح سره د انسان احساسات او جذبات او پشان د انسان ځینو وجودي اړخونو ته پام لرنه کمه شوې ده، او معاصر انسان نه دی توانېدلی چې د عقل او احساس او جذباتو ترمنځ انډول او تعادل لاسته راوړي. په ټولنیزو اړیکو کې د ګټې اصالت او ظاهري خوند لټونې او مادیت پالنې انسان یوازې په عقل باندې د تکیې له امله په رامنځته شوي شکاکیت کې ډوب کړی دی، او هغه یې د تنهایۍ او له ځان د پردي کولو له کړکیچ سره مخامخ کړی دی. په خوشحالۍ سره اوسنی انسان له معنویته په لرې کېدو سره نه دی توانېدلی چې په خواشینۍ سره اوسنی انسان له معنویته په لرې کېدو سره نه دی توانېدلی چې انسان له خپل خدای سره خپل اړیکه په سمه توګه برابره کړي، او په نتیجه کې د بې معنی او نهیلزم د ګرداو په لور تللی دی.
Thank you.
له بل خو له ټولنی او د شاو خوا چاپریال سره د انسان پاړی کې د انډول د نشټوالي په وجه اوسمهال انسان او ټولنی له ډیرو کړکیچونو سره مخامخ شوی دی. د انسان د سوکالتیا او ساین د سرچینې په توګه له طبیعت به هر د ګټه پورته کونه د ژواک چاپریال د سترو کړکیچونو سبب شوی دی چې انسان د نابودۍ له ستر خطر سره مخامخ کړی دی. د ټولنو ترمنځ توکمیزه فاصله زیاته شوې ده او د ژوند د ډېرې مهمې برخې په توګه د کورنۍ مرکز د ټوټه کېدو په درشل کې ولاړ دی. په دې منظومان کې افراطي تنوع غوښتنې او مصرف پالنې تعادل د انسان له ژوند لیرې کړی او هغه یې په یوه داسې بې هویت مخلوق بدل کړی دی چې هیڅکله د خپل ژوند د په مبدا او مقصد په اکله فکر ونه کړي. دغه حالت نه یوازې آرامښت او راحتي انسان ته نه ډالۍ کړي، بلکې هر ورځ د خلکو باطني اندېښنه او نفسیاتي پریشانی زیاته کړې ده. دا شان چې په ډیرو ټولنو کې د جرم او جنایت، طلاق، خودکشۍ او داسې نورو ډیرو ستونزو او لانجو شمیر په عجیبه توګه په زیاتېدو دی. په بل وینا، ماډرن نړۍ نه یوازې د انسان لپاره پایداره خوشحالي او آرامښت نه ده راوړی، بلکې نتیجه یې د کسانو له افسردګۍ او د ډیپریشن او استراب او ناخوښۍ پرته بل څه نه ده پاتې شوې. یوه پوښتنه چې د ډیرو شنندو ذهن یې په ځان اخته کړی دی، دا ده چې ولې د طب یا میډیکل سایکالوجۍ او سوشیالوجۍ په شان ټولو تجربې او انساني علمونو کې د انسان د پام وړ علمي پرمختګونو سره سره دغه علمونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انسان په روحي او رواني ستونزو او د هویت د ژوند د بې معنا والي په کړکېچ غلبه وکړي، او لا مهمه ده چې په دې حالاتو کې څه کول پکار دي. په ماډرن ماتم ځپلې دنیا او د اوسني انسان په سترو او هر اړخیزو کړکیچونو کې د ایران اسلامي انقلاب د انساني ژوند لپاره یو نوی او بدی بیلګه وګرځېده. د دغه بدی بیلګې یوه مهمه ځلا په اوسني دنیا کې د معنویت را ژوندي کول وو. په دې هم په دې بنیاد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شلمې پیړۍ کې د معنویت د را ژوندي کولو بیرغچی بللی شو. دوی اسلام د هغه بشپړ او هر اړخیز مکتب په توګه چې د انسان ټول وجودي اړخونو ته توجه کوي، د سیاسي مبارزو بنیاد او د اسلامي انقلاب د تکلارې چولیز وټاکه. هغوی باوري وو چې اسلامي مکتب په یو وخت پر عقل او معنویت باندې د ټینګار په وجه د نورو بشري مکاتبو په پرتله د انسان د ژوند د برابرولو او د حکومت د جوړولو لپاره لا مناسب دی، ځکه چې د دې دین تعلیمات انسان له تیرو څخه رناته رسوي. حضرت امام خمینی فرمایي، اسلام د انسان د نیکمرغۍ لامل دی. اسلام د انسان سازۍ لپاره راغلی دی، د دې لپاره راغلی چې انسانان د طاغوت په اپوټه د نورو او رڼا په لور بوزي. اسلام د انسان سازۍ لپاره راغلی دی، د دې لپاره راغلی چې انسانان د طاغوت په اپوټه د نور او رڼا په لور بوزي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ټولنې د نیکمرغۍ لار او راز معنوياتو او اخلاقو ته ګروهنه بللی، او په دې ټکی باوري وو چې مادي سوکالتیا د انسان د خوشبختۍ لامل نه ګرځي. دوی فرمایي، موږ باید کوشش وکړو چې خلک معنوياتو او اسلامي اخلاقو ته راوبولو. شاید ډیر خلک ګومان وکړي چې مادي هوساینه او د بانکونو او پانګې او مځکې په شان داسې نورو شیانو درلودل د انسان لپاره نیکمرغي راوړي، نو دا یوه غلطه او تېروتنه ده چې انسان یې کوي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د بشری ټولنې د درد د معنویت نشټوالی بللی، او ټینګار کوي چې د اسلام او د اسلامي انقلاب د کړنلارې هدف د دغه معنویت راژوندي کول دي، او وایي، موږ او زموږ ولس ویاړي چې د یو داسې مذهب پیروکار دی چې هغه قرآني حقایق چې ټول د مسلمانانو ترمنځ بلکې د ټول انسانیت ترمنځ د یووالي خبره کوي، له مقبرو او ادیرو یې وژغورل، او انسان ته یې د فنا او نابودۍ او د طاغوتیانو له غلامۍ نجات ورکړ.
Thank you.
د مانویت د راجوندی کولو په لړ کې د امام خمینی کڼلاره یوازې تر فردي ژوند محدوده او پیل نه و، بلکې دوی باوري وو چې مانویت باید د حکومت په جوړولو او د واکمنانو په سیاسي او کارچارې په چوکاټونو کې هم سرګند او منعکس شي، او که داسې ونه شي نو هغه طاغوتي سیاسي نظام دی. د اسلامي انقلاب د بنسټګر د فکري او سیاسي فیصلو څېړنه خودنه کوي چې د امام خمینی مطلوب حکومت په نوې زمانه کې د ورک شوي معنویت مزداق دی. امام خمینی د اسلامي انقلاب له افکارو د رامنځته شوي سیاست نظام په توګه د دیني ولسو واقعې د اصولو او حدودو په انځورولو او د هر ډول استبداد او د خارجو د سیاسي او مدني ازادیو د محدودیت په نفي کولو او د لوټمارو قدرتونو د استعمار او د استنثار خلاف په سرګندونې دریځونو او خپلواکۍ په دفاع سره د حکومت د جوړولو فاینل هدف د انسان په ژوند کې د مانویت راژوندي کول بللی دي، او د اسلامي جمهوریت ټولو کارګزارانو ته یې په زلونو ټینګار وکړ چې که هر ډول دنیا غوښتنه او په مادیاتو کې غرقېدل به د اسلامي حکومت د زوال سبب شي. امام خمینی د انقلاب اصلي پیغام د مانویت او اخلاقو له ودې سره سم د ازادي خپلواکۍ عدالت او پراختیا پرمختګ او تمدن جوړونې لپاره باله او باوري و په کوم پراختیا او پرمختګ کې چې اخلاق او مانویت نوي هغه زیان راوړونکې او د طاغوتي نظام له ځانګړتیا او څخه ده. دوی د نړۍ د مظلومانو او خپل شو وس ولسونو لپاره د اسلامي انقلاب اصلي بریا دین او د هغه په بنیاد مانویت ته دوباره پاملرنه بلله، او دا کار یې په ټولو فردي ټولنیزو سیاسي ډګرونو کې د یو بل لازم او ملزم بلل. په زړه پورې دا چې د اوسمهال انسان د ورک شوي په توګه مانویت او د اسلامي انقلاب اصلي هدف ته د میشل فوکو په شان سترو مفکرانو هم پاملرنه کړې ده. فوکو د ماډرنیزم یو منتقد او په دې باور و چې ماډرنیزم په یو داسې فکر دود باندې ولاړ دی چې د عقل خلاصون او ترقۍ ترمنځ یو شانوالی او د تړون نفي کوي، او نننی انسان یې له اخلاقیاتو لرې کړی دی. فوکو چې د اسلامي انقلاب دینی محتوا یې نظر ځان ته اړولی و، په دې باور و چې اسلامي انقلاب یعنی په ایران کې ماډرنیزم ته ورته بهیر ماتې، د فوکو له نظره د اسلام د دین د کلیت د ایران انقلابیانو ته یو داسې ځواک ورکړ چې په تش لاس د دنیا د یو ډیر ماډرن پوست په وړاندې ودرېږي او بریالی شي. هغه د شلمې پیړۍ د بشریت د درد درملنه په هغه معنویت کې لټوي چې بیرغچی یې د ایران د اسلامي انقلاب دی. د فوکو له نظره معنوي تشه او هغه کمخت چې نړۍ یې بې روحه کړې ده د لودیز تمدن او د اوسني انسان کړکیچ دی، او د اسلامي انقلاب مکتب له عقلانیت څخه د یو نوی تعریف د وړاندې کولو په لټه کې دی چې په کې مانویت یوه مهمه ونډه او مقام لري. د فوکو په اند دا د اسلامي انقلاب هماغه خاص ځانګړنه ده چې هغه یې له نورو انقلابونو ځانګړې کړی دی او په یو نوی مثال یې بدلوي. د فوکو له نظره د موجوده انقلابونو په لړۍ کې د اسلامي انقلاب نوښت په همدې اصل کې د عقلانیت او مانویت ترمنځ تلازم دی، او په تیره بیا د سیاست په دنیا کې دغه تړون د اوسمهاله انسان د ضرورت او کړکیچ یوه حل لاره ده.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د ډیر عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماو سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران په تیرونه کې د خبرونه یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د تیر یک شنبه په ورځ د خپلو سیمیزو سفرونو په دوام کې د آذربایجان جمهوریت پلازمینې باکو ته ورغی. د ایران بهرنی سیاست د ملګرتیاو پر بنسټ تعریف شوی، نو په دغه خاطر چې ایران په ګډو اقتصادي او امنیتي پروژو په چوکاټ کې د سیمې هیوادونو سره د ملګرتیاو غوښتونکی دی. د ایران اسلامي جمهوریت همداراز پر سیمې باندې د تپل شویو بحرانونو سره په مقابله کې هڅه کړې چې د سیاسي اقداماتو په مټ په سیمې کې د رامنځته شویو کړکیچونو د حل سره مرسته وکړي، چې د قرهباغ د موضوع په حل کې د ایران مثبت رول یو مثال دی. اوس په قرهباغ سیمې کې جګړې ختمې او په سیمې کې نسبي آرامتیا رامنځته شوې، نو په اوسنیو شرایطو کې په سیمې کې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیاو لپاره د خبرو اترو او د باور جوړونې د فضا د رامنځته کولو ضرورت پیدا شوی دی. په همدې اساس د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان جمهوریت له ولسمشر وړاندیز چې د شپږخیزو سیمه ییزو ملګرتیاو په مخې وړاندې شوی و هرکلی وکړ او دغه راز یې ویلي دي. اسلامی ایران په ټولو زمینو کې چې په سیمې کې د سولې او ثبات رامنځته کېدو سبب ګرځي ملګرتیاو ته تیار دی. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام الیوف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنې کې په سیمې کې په وروستیو بدلونونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له دریځو څخه ستاینه کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده ملګرتیاو څخه خوښي ښودلې او په ټولو ډګرونو کې په تیره بیا په اقتصادي ډګر کې د ملګرتیاو لپاره زمینه برابره ګڼلې ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د خپلو سیمه ییزو سفرونو په دوام کې مسکو ته ولاړ او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیو لاوروف سره یې ګډه خبري ناسته وکړه. ظریف په دغه خبري ناسته کې د دې په بیانولو سره چې د اوباما اداره هیڅکله په خپلو برجامې ژمنو پابند نه و پاتې شوې وویل که امریکایان د ایران په اقتصادي اړیکو کې خپلو لاسوهنو او همدارنګه بندیزونو ته د پای ټکی یې کیږدوي په داسې توګه چې ایران ته یې اثرات ښکاره شي، نو تهران به هم د برجام په چوکاټ کې خپلو ژمنو ته راستون شي. د ایران د بهرنی و چارو وزیر تر دې مخکې هم په یوه مقاله کې چې په امریکایي نشریه فارن افیرز کې خبره شوې وه دې ته په اشارې سره چې د امریکا نوې اداره له یوې بنسټیزې ټاکنې یا انتخاب سره مخ شوې ولیکل د بایدن اداره یا به د ټرمپ ماتې خوړلې سیاستونو ته دوام ورکړي او د نړیوالو هوکړو څخه د سرغړوۍ لاره غوره کړي او یا دا چې خپلې ماتې خوړلې فرضیې څنګ ته کړي او په سیمه کې د سولې او د همکاریو پیاوړي کولو ته مخه کړي. ظریف همدارنګه په سیمه کې د امریکایي شرغواړو سیاستونو لکه د شهید سلیمانی ترور ته په اشارې سره زیاته کړه امریکا په عراق او سوریه کې د ترهګرو او داعشیانو سره د مبارزې په ډګر کې د یو وتلی قومندان په ترور سره د ایران په وړاندې په خپلو جنایاتو کې یو بل نه بخښیدونکی جنایت ورزیات کړل. اسلامی جمهوریت د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو د غځولو او د همکاریو د زیاتولو په لټه کې دی. همدغه مسله ارمنستان، گرجستان او ترکیه ته د سفرونو پر مهال د ظریف د مذاکراتو بنسټیز چورلیز و. Thank you.
دوستان ارمنستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سفر سره په یو وخت د دغه هیواد اقتصادي چارو وزیر واهان اکروبیان هم تهران ته پر اتک سره د دوړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي ملګرتیا باندې په ټینګار سره ویلي ارمنستان تیار دی چې خپل فضا د ایراني او تاجرانو په مخ پرانیزي څو له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم صادرات وکړي شي. د ایران د صنعت او معدنو وزیر علی رضا رزم حسینی د ارمنستان د اقتصادي چارو له وزیر سره تر مذاکرات وروسته یو اقتصادي تفاهم هم لاسلیک کړ.
د ایران د بهرنی چارو وزیر د خپلو سیمه ییزو سفرونو په دوام کې د جمعې په ورځ ترکیه ته ولاړ او د دې هیواد د بهرنی چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو او همدارنګه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سیمه کې د بدلونونو او نورو نړیوالو مسلو په اړه خبرې اترې وکړې. ظریف په ترانزیتی، تجارتی او د انرژي او په ډګرونو کې د ایران او د ترکیه ترمنځ د اړیکو د پراختیا اهمیت او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره ګډو ګټو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې باید د شرکتونو او اقتصادي فعالانو د ستونزو د حل په لړ کې هڅې زیاتې شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او ملګرتیا او د کمیسیون اتما ناسته به په نږدې راتلونکي کې په تهران کې ترسره شي. د ایران او د ترکیې ستراتیژیکې ناستې د آستانې د مشرانو غونډه، د ایران، آذربایجان او د ترکیې درې اړخیزه ناسته، د سوریې پورې اړونده مسالې او په جنوا کې د دې هیواد د اساسي قانون ناسته، د ترکیې، افغانستان او ایران درې اړخیزه ناسته او د کورونا واکسین د ترکی چارواکو سره د ایران د بهرنی چارو د وزیر د خبرو اترو له موضوعاتو څخه شمیرل کېده.
خوږو دوستانو، تیره اونۍ د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی تهران ته په سفر راغی. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخانی د طالبانو د سیاسي پلاوی د مشر ملا برادر سره په لیدنې کې په سیمه کې د امریکا جنگ جوړونو ته په اشاره سره ویلي، امریکا په افغانستان کې د سولې او د امنیت په لټه کې نه ده. د امریکا ستراتیژي د افغانانو ترمنځ د جګړې او د وینې د تویدو په دوام ولاړه ده. علي شمخانی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله داسې یو بهیر په افغانستان کې په رسمیت ونه پیژني چې د جګړې له لارې واک ترلاسه کړی وي. په افغانستان کې د برخلیک په ټاکلو کې د ټولو پرګنو او قومونو په ګډون باندې ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي همداراز د افغانستان امنیت په تیره بیا د ایران سره په ګډو پولو باندې په ولایتونو کې یوه داسې چاره بللې چې سترګې پرې نشي پټېدلې او د افغان حکومت سره د هر ډول نامنیو او د داعش د تکفیري ترهګرې ډلې د خوځښتونو په وړاندې د طالبانو په ملګرتیا ټینګار وکړ. ملا عبدالغنی برادر هم په دغه لیدنه کې د ایران او افغانستان د ګډو پولو د امنیت په ساتلو باندې په ټینګار سره ویلي، د افغانستان په راتلونکي کې دغه هیواد ټول قومونه باید ګډون ولري او پکې رول ولوبوي.
د ایران اسلامي جمهوریت باوري دی چې په افغانستان کې دوامدار سول یوازې د ټولو سیاسي ګوندونو من جمله د طالبانو په ګډون او د گاونډیو هیوادونو د ملاحظاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کېدلی شي. په دغه اساس په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست د یو داسې حل لارې پر اساس ولاړ دی چې د افغانستان ټول سیاسي ډلې په یو سالم بهیر کې د خلکو په رایو سره په قدرت کې ونډه ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي د پنځ شنبه په ورځ د امنیت شورا په ناسته کې چې د افغانستان په اکله تر سره شوې وه ټینګار وکړ. موږ د سولې له مذاکراتو څخه ملاتړ کوو او باوري یو چې د مذاکراتو بریالیتوب هم یوازې د ښکېلو لورو په زغم او د افغانستان د ولس ګټو ته په لومړیتوب ورکولو سره ممکن دی. د سولې خبرې اترې او تاوتریخوالی په یو وخت کې د یو بل تر څنګ دوام نشي موندلی او طالبان د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت د ښه نیت په غبرګون کې باید پر افغان امنیتي ځواکونو باندې خپل بریتونه ودروي. تختروانت چې زیاته کړه ایران اوس هم د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ملګرو ملتونو د رول لوبونې غوښتونکی دی او تیار دی چې د ملګرو ملتو سره په همغږۍ له یاد بهیر سره مرسته وکړي. په همدې چوکاټ کې د افغانستان په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهری انفرد په کابل کې د خپلو سلام مشورو په دوام کې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره د سولې په اړه هم خبرې اترې وکړې.
تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو د ایران وروستیو بدلونو ته د کتنې د پروګرام 19 پروګرام نننې مطلب وخت هم دومره وو نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.